بيبو ویل قدرمنو دوستانو تاسو ترشنا اسمان لاندې خبرونه کې درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې به تاسو په افغانستان کې د سولې په راتلونکي باندې خپل نظرونه هم څرګند کړئ. زموږ د میلمنو څرګندونې به هم واورئ. وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني په یو ځان وژونکي حمله کې ووژل شو، په افغانستان کې د سولې راتلونکی له یو ډول ستونزو سره مخ شوی دی. د ولسمشر کرزي په څرګندونو کې تاسو واورېدل چې دی وایي وروسته له دې به د طالبانو په ځای باندې له پاکستان سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کوي. دا چې په دې برخه کې به د سولې د عالي شورا راتلونکی څه وي، د سولې عالي شورا په تیرو وختونو کې کوم کارونه وکړل، ولې کومې نتیجې ته تر اوسه پورې نه دي رسېدلي، او دا چې له پاکستان سره به خبرې په کوم معیارونو ولاړې، پاکستان به له افغانستان نه کومې غوښتنې لري، او پاکستان به د افغانستان په سوله کې څه رول لري، دا به هغه موضوعات دي چې په روانه خبرونه کې به یې څېړو.
بله، امیدوار هستیم که همراهی شما شنونده های عزیز داشته باشیم. خب پیش از اینکه به بحث روی سخنان تازه رئیس جمهور کرزی درباره گفتگوی مستقیم با پاکستان بپردازیم، میخوایم در گام نخست درباره شورای عالی صلح و آینده شورا صحبت کنیم. و مهمانای برنامه ما شنونده های عزیز هستند: مولوی شهزاده شاهد، عضو شورای عالی صلح افغانستان، انجینیر یونس فکور، کارشناس مسائل سیاسی، و هارون میر، کارشناس مسائل سیاسی، که در استودیوی رادیو آزادی در کابل تشریف دارن. شما را خوش آمدید میگم مهمانای گرامی. مولوی صاحب محترم، مولوی صاحب شاهد، اگر شما در رابطه با شورای عالی صلح بر ما بگوین، خب حال وظیفه شورای عالی صلح چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خپل ټول محترم او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلی وړاندې کوم، او سوال کوم د الله جل شانو نه چې آینده په دې ملک کې صلح او امن ریش. د سولی عالی شورا چې تقریبا د اویاو کسانو په حدودو کې خپل وظایف ترسره کوي، تیر یو کال نه دی کار شروع کړی دی، او تر اوسه پورې چې دې کم کارونه کړي، خپل لایحې تصویب کړي وو، تشکیلات یې جوړ کړي وو، په ولایتو کې جرګګۍ جوړې کړې وې، او روابطو کوشش یې کړی و، او په ملي سطح او په سیمه ییزه سطح او په بین المللي سطح باندې د صلح په حمایت کې هلې ځلې کړي وې، او په دې حساب لاسته راوړنې هم لري. متاسفانه چې د محترم استاد د شهادت دغه دردناک او المناک حادثه منځته راغله، بیا د شکه چې د افغانستان خلک بالخصوص او د دنیا د اسلامي نړۍ ټول خلک د واقع ودردول. د سولې عالی شورا هم بیرته خپل غونډه نه ده کړې چې د سولهې د عالی شورا راتلونکي برنامه به څه وي، فعالیتونه به څنګه وي، او روابط به څنګه وي، او تجدیدي نظر به په څه شکل کوي. او زه په دې عقیده یم چې د سولهې عالی شورا به طبعا خپل کار کوي، ځکه د سولهې دپاره هلې ځلې دا یو شرعي امر دی، او افغاني اصل هم دی، او زموږ ولسونه صلح ته ضرورت لري، او صلح غواړي.
مولوی صاحب محترم، یو بل ته په قناه باندې معلوم شه که شما تا هنوز کوم جلسه را برگزار نکردین که یک بار دیگر درباره آینده صلح صحبت کنه، و در آینده درباره آینده خود شورای که شما ده او عضو هستین صحبت کنین. اما از صحبت های رئیس جمهور افغانستان هم معلوم میشه، اونا میگن که مردم میپرسن که جانب مقابل تو کی است، اما نتونسته که ملا عمر یا شورای طالبان را پیدا کنند و با اونا ارتباط برقرار کنند. در یک و نیم سال هم کارهای شما کدام نتیجه نداشته؟
زما په نظر مخالفین زمنګ معلوم دی او منګ تشخیص کړی دی، هر هغه څوک چې افغان دی او د افغانستان تابعیت لري او تذکره لري، او داغه کله او داغه ولسوالی او داغه ولایت معلوم دی، او قوم معلوم دی، او طرف معلوم دی، او هغه په مخالفت کې دی، مخالفت چې په هر انداز کې دی. زمنګ د سولې د عالی شورا غوښتنه هم ده چې د هغه سره موږ مذاکرات کوو، صلح کوو. په دې کې شک نشته چې د وسنو نامنیو جنگونو یو سیمایز او یو مللي شکل هم اختیار کړی دی، ځکه نور قوتونه پکې د خارج نه دخیل دي. مګر زمنګ د سولې خبرې د افغاني مخالفینو سره دي، چې هغه طالبانو په عنواني، هغه د حزب اسلامي په عنواني، او کاغه نور متفرقه گروپونه پیدا شوی او زمنګه نظر
ډیره مننه مولوی صاحب ډیره مننه مولوی صاحب بیا به ما بحث ته امر کو په دې موضوع به غږیږو انجینر صاحب یونس فکور ته به هر کلام وایو او که تاسو مهرباني وکړئ په تیرو لسو کلونو کې چې د سولې په برخه کې افغان حکومت کومې هلې ځلې کړې که څه هم دغه شورا خو په وروستیو کال کې جوړه شوې خو تر دې مخکې په یو ډول نه یو ډول د هلې ځلې روانې وي په عمومي توګه دغه تیرې د سولې او پخلاینې هلې ځلې تاسو څه ډول ارزوئ په دې اړه کراته خپل نظر وایي
تاسې او ستاسې محترم اوریدونکو ته خپل سلام وړاندې کوم ما ته داسې رابرېشي چې په تیرو لسو کلونو کې د جګړې د دواړو اړخونو لخوا څخه د سولې دپاره داسې مؤثر پروګرام او هغه ته عمل نه دی سوی چې نتیجه ورکړي ځکه همدا دی اوس موږ وینو چې لس کاله تیر سول موږ لا په سولو پسې ګرځو په مخالفو دښمنانو پسې ګرځو چې چیرې دي پیژنو یې نه او اته وایو چې موږ فریب وخوړی او د فریب په نتیجه کې که تاسې د کرزي صاحب د پرون خبرې په شخصي تلویزیون کې واورئ دی وایي دا زموږ فریب دونه معصومانه و چې کودکانه ارزو ته پاتې کېدل یعنی دوی د سولې په باب دومره خطا پیرونه کوله چې مشخص پروګرام نه درلودي نو اوس زه فکر کوم چې وخت یې دی کله چې موږ یو ستره ضایعه په دې لار کې ورکوو چې موږ سوله غواړو نو د هغه مرګ باید د دې بانه کړو چې یو صحیح تحلیل د جنګي ډلو څخه وکړو او خپل د ځانه او چې هغوی څه غواړي او څوک یې مایه کوي بعد له هغې یو منظم پروګرام ورته پیل کړو چې د کوم ځای څخه یې شروع کوو نو زه فکر کوم که دا اوس بیا داسې ساده لوحانه موزیګیري ونیسو چې عامه ذهنیت او مخالفینو فشار ته صرف جواب ورکوو او ځان خلاصوو او وایو چې موږ د اوس په پوس ولو چې د سولې دپاره باید د پاکستان سره تماس ونیسو نو ما ته داسې رابرېشي چې نسي دا د پاکستان هغه ارزو پوره نه کړي چې پاکستان ویل که سوله د طالبانو سره کوي ما سره خبرې وکړي زه یم چې سوله درته دایره ولې سم او بل دغه د سولې د شورا کار او کردار د کرزي صاحب د لاسه دولتي سوی دی کشکې دا د سولې شورا د یو ملي بې طرفه نهاد او بنسټ په ایس خپل کار کولی اوس وګوره مولوي صاحب وایي موږ در اوسه په دغومره ستره پیښه کې جلسه نه ده کړې چې د دوی مشر په شهادت رسېدلی چې دوی دا بررسي کړي اما د دوی سیاست وختي کرزی صاحب دی ورته یې نه کرزی صاحب وایي چې نور به یعنی دا د کرزی صاحب ابزار و
بله تشکر سلامت باشین جناب آرون میر میخوایم که نظر شما را هم بشنویم در ارتباط به آینده پروسه صلح قسمی که شنیدین رئیس جمهور افغانستان میگه ما خوب با پاکستان بعد از این به طور مستقیم وارد صحبت میشیم فکر میکنین که این صحبت رئیس جمهور کدام چیز نو است چرا که پیش از این هم حکومت افغانستان خود شورای عالی صلح رفته و پاکستان با مقامات پاکستانی دیدن کردن و شستهای سه جانبه میان افغانستان پاکستان و آمریکا هم بین مقامات ارشدشان صورت میگرفت در ارتباط به اینکه صلح چگونه در افغانستان برقرار شود
بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام و احترامات به شنوندگان محترم رادیو آزادی البته بدون شک قسمی که مهمانان قبلا صحبت کردن در ارتباط هم مولوی صاحب و هم آقای فکور مشکل اساسی در روند صلح از ابتدا عدم موجودیت یک استراتژی شفاف بوده حکومت افغانستان در این پروسه چون خواست رئیس جمهور افغانستان ای بود که هرچی زودتر به یک نتیجه نائل شوند و نتیجه ملموس و امیدوار بود که طالبا به لبیک خود گفتن و در این پروسه سهم خواهند گرفت اما مشکل اساسی دولت ای بود که تماما تمرکز کوشش های حکومت افغانستان و شورای عالی صلح بالای یک نکته بود که دسترسی بر رهبری طالبان و آنها را وادار ساختن به مذاکره و مصالحه اما حکومت افغانستان بدیل دیگه یا گزینه دیگه را رویش کار نکرده بود که اگر این گزینه نتیجه نده پس به کدام سمت حرکت بکنن و از مدت زمان انتقادات بالای رئیس جمهور افغانستان تقریبا روز افزون بود و این تصمیم گیری جدید رئیس جمهور افغانستان که حداقل بریم به سر رشته یا سرچشمه تماما چالش ها و مشکلات افغانستان که در پاکستان است، یعنی مشکل افغانستان از 10 سال گذشته آغاز نشده، مشکل افغانستان بعد از هم پاشیدن شیرازه نظام افغانستان که بعد از کودتای کمونیستی بود آغاز شده و ما شاهد هستیم که امواره پاکستان تلاش کرده تا مانع ایجاد یک نظام قوی در افغانستان شود. فلهذا تصمیم رئیس جمهور افغانستان یک تصمیم موجه است. ما باید مشکلات را با پاکستان حل بکنیم، اما این به این مفهوم نیست که ما بدون یک استراتژی مدون شفاف بریم به طرف مذاکره با پاکستان. و از همه مهمتر، رئیس دولت افغانستان این مرتبه باید مردم افغانستان را سهیم بسازد. اگر رئیس جمهور افغانستان مردم را هم در روند تصمیم گیری دخیل بسازه، باز ملامتی یا پشیمانی متوجه شخص خودش نخواهد بود و ما امیدوار هستیم که این مرتبه رئیس جمهور افغانستان قسمی که قبلا هم آغاز کردن، اول با رهبران جهادی دیدن، باز با شورای علما دیدن و امیدوار هستیم که در روزهای آینده رئیس جمهور افغانستان همین منوال ملاقات ها و بازدیدها را با مردم ادامه بدهد.
آقای میر، رئیس جمهور افغانستان خود رئیس جمهور کرزی بارها به این مسئله اشاره داشت و گفته بود که لانه های امن تروریسم در افغانستان نیز در قریه های افغانستان نیز بلکه در آن سوی مرزهای افغانستان است. یعنی بعد از ترور برهان الدین ربانی رئیس جمهور میگه خب ما از طالبان کدام آدرس مشخص نداریم و نتونستیم که اونا را پیدا کنیم. بعد از اینکه شورای عالی صلح 1.5 سال کار کرد و پیش از این هم تلاش‌های در جریان بود، مطلب است که در صحبت‌هایش ما دائم این مسئله را می‌شنیدیم که اشارهش به پاکستان متهم می‌ساخت به حمایت از طالبان. پس چرا حال واضح‌تر میگه که خب ما نمیتونیم که با خود گروه طالبان صحبت کنیم؟
البته یک از واقعیت هاست که ما همگی او را قبول داریم. مثلا ما میدانیم که رهبری طالب در پاکستان زندگی میکنه، ما میدانیم که خانواده طالب ها در پاکستان زندگی میکنه و اینا همه گروگان پاکستانی ها هستند و قسمی که طالب ها ملا برادر را زندانی کردن وقتی که خواست با حکومت افغانستان تماس برقرار کنه، هی حراس در بین رهبری طالب وجود داره و قسمی که قبلا مولوی صاحب گفت که ما باید هم از نگاه شرعی هم از نگاه عرف و عنعنه افغانی ما باید مذاکره را دوام بدیم با عناصری که افغانی هستند، با عناصری هستند که مخالف منافع ملی افغانستان نیستند. اما تا زمانی که طالبان در گروگان پاکستان باشند، اونا این توانمندی را ندارند و که این استقلالیت را ندارند که داخل مذاکره با افغانستان شوند. اما یک چیز را باید متوجه باشیم که جو و فضای سیاسی در منطقه در تغییر است. ببینید امروز یک تقابل مستقیم بین امریکا و پاکستان است. اگر 2 سال قبل رئیس جمهور افغانستان ادعا میکرد و اسناد در دست داشت که گویا پاکستان در تقریبا در اکثریت عملیات های تروریستی در افغانستان دخیل است، هیچ کسی صدای از او را برش پاسخ مثبت نمیدن، حتی امریکایی ها یا سکوت اختیار میکردن یا رد میکردن. اما امروز خوشبختانه نه تنها امریکا بلکه اکثریت جامعه جهانی و امروز ما شما هم از طرف ناتو از طرف آقای رسموسن یک اعلامیه را شنیدیم که گفت که باید پاکستان در ارتباط با جنگ ضد شورشگری همکاری بکنه. فعلا یک موقف یا وضعیت خوبی برای جمهور افغانستان.
دیر مننه خغله هارون میر پدی موضوع باندې چې پاکستان پدی کې څومره رول لري او آیا دواړه لوري څومره خپلواک دي د سولې په بهیر کې په دې باندې به په وروسته خبرې کوو. زه به د مولوی صاحب شاهزاده شاید نه وپوښتم چې یو خو د فکر سوي او څو مسلو ته اشاره وکړله او هغه دا و چې ویل چې دا خو یوه مهمه مسله وه، تاسو باید غونډه کړې وې. په دې اړه باندې خپل نظر ووایه، ځکه که د سولې د عالي شورا کارونه دومره ورو روان وي چې د خپل مشر له وژلو نه وروسته هم دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې یو عاجل او بیړنۍ غونډه را وغواړي او په دې موضوع باندې وغږېږي، نو دوی به د مخکې کارونو ارزونه که په دې معیار وشي څه ډول به وي. همدارنګه هغه یو بل مسئلې ته اشاره وکړله، ویل چې دا شورا یو څه دولتي وه، هومره ملي نه وه، ځکه دا شورا چې د سولې شورا ده باید د افغانستان یوه ملي شورا واوسي چې ټول مخالف او موافق لوري پرې باور وکړلی شي. د دې دولتیتوب مسله یې تاسو څه ډول ارزوئ؟ او دا هم راته ووایئ چې څومره تاسو د طالبانو مشرتابه ته نږدې شوي وی؟
دا خو صحیح ده چې د سولې عالي شورا تر اوسه غونډه نه ده کړې، خو دا هم یو حقیقت دی او باید حقیقت ومنو چې د محترم استاد شهادت داسې وړه پېښه نه وه او نه یوه عادي ضایه وه. د سولې عالي شورا لا تر اوسه پورې د هغه د تدفین او تجهیز او دغه د فاتحې مراسم دا ترسره کړي نه دي. د بل پلوه د سولې په رابطه باندې چې دغه کوم شکوک پیدا شو یا انتقاد و ځینې حلقات و اعتراضونه وو، طبیعي ده چې د سولې عالي شورا به دغه هم تر یو حده ارزیابي کوي او بیا به په خپله غونډه کې هغه مطرح کوي. زه وایم چې زمونږ یو عمومي مجمعه ده او یو زمونږ اجرائیه ده. ممکن زمونږ اجرائیه په دې باندې خبرې هم کړي، خو د سولې عالي شورا عمومي غونډه لا تر اوسه نه ده جوړه شوې او دا به شاید را سره ګران هیوادوال هم ومني چې دغومره زر چې لا د استاذ فاتحه ختمه نه ده د سولې عالي شورا تصمیم نیول دا مشکل دی. بل به زه دا ارزو کوم چې دا شورا دولتي ده، دا بحثونه مخکې شوي دي. په دې شورا کې بې د شکه جهادي رهبران په دې کې وو، علمای کرامو، قومي مشرانو، د مدني ټولنو خلقو، د سیاسي عذابونو په دې کې خلک شامل وو، د مختلفو طرفونو سمتونو نه په دې شورا کې خلق وو، په دې کې ورونه او خویندې دا ټول په کې شامل وو. موږ په بار بار دام ویلو چې که چیرته د مخالفینو بانه دای چې دا شورا زیات دولتي رنګ لري، د دې راته اشخاص معرفي کړي چې په کوم اشخاص باندې د دې اعتماد دی چې اگر شي او د سولې په شورا کې شریک شي، هغه د سولې په برنامه کې د دې د اعتماد وړي، یا د سې کې دی شي چې ګوره په شریعت کې دام شته چې او په زمنګ افغاني ټولنه کې چې یا د بی طرف خلقو شورا ده او یا د طرفینو نه د حکم په حیث باندې خلق انتخابيږي، کدی مذاکرات او تامادگی خودلی وي او مذاکرات او تام حاضر وي سر باندې دا وي چې دا شورا دولتي شورا ده، نو دی به مونږه تاغه شخصیتونه معرفي کړی وي د خپل طرف نه چې د دې پاغو باندې اعتماد وي او د سولې عالی شورا سره غوي همکاري کړی وي. زما په خیال چې اصل ستونزه دا نه ده چې شورا دولتي ده، اصل ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په علني شکل باندې مخالفینو سولې ته غاړه نه دی چې دی خپل شرایط مطرح کی. دا خبرې چې کیږي دام خصوصي مجلسونو کې شوې دي چې یا د تور لیس خبره ده، یا د بندیانو خبره ده، یا د خارجي قواو د موجودیت خبره ده، یا د قانون اساسي د سموادو خبره ده.
مولوی صاحب محترم، همین مسائل را شما میگین، آیا این امتیازایی است که شما به طالبان پیشنهاد کرده بودین یا این نظراتی بود که اونا هم پیشنهاد کرده بودن؟ اگر به این مسائل رسیدگی شوا ما آماده مذاکره میشیم.
تاسو د دې مسائلو نه خبر وای چې د طالبانو په نمائندګۍ باندې بعضی خبرې په اماراتو کې یا په خارج کې شوې وي، او هغه هم دا تایید کړه چې وو مونږ د بندیانو په رابطه خبرې کړې وي او زموږ خپل نماینده ته نور اختیار نه و د دې ناخوا، او همداسې رابطې د سولې د عالي شورا لخوا هم شوې چې په ولایاتو کې د بعضې شخصیتونو سره یا د بعضې جبهاتو سره یا د دې د شوراګانو سره یا د مشرانو سره یا د بعضې اشخاصو سره چې د هغوی نمایندګي کوله دا خبرې شوې. د سولې د عالي شورا د عملي فعالیت هم دومره زیات وخت نه دی شوی، صرف شپږ میاشتې شوي دي چې د سولې عالي شورا خپل کار شروع کړی دی. زما په خیال چې د سولې د عالي شورا د فعالیتونو په دغه نتیجه کې یوه فضا جوړه شوې وه او د سولې دغه خبره ډیر زیاته زمزمه کیدله او بحثونه په دې باندې کیدل، او تاسو وکتل چې د سولې عالي شورا هم په ملي سطح، هم په سیمه ییزه سطح، هم په جهاني سطح تایید شو او حتی مادي او معنوي همکاري ورسره اعلان شوه. نو زما په خیال چې دا یو لاسته راوړنه وه چې مونږ دغه مشکلات د سولې د لارې حل کوو. دا چې مینځ کې د سولې د عالي شورا په مشر باندې او یا د دارالانشا په رئیس باندې کومه حمله وشوله، نو دا داسې عادي حمله نه وه چې په پنځو ورځو په لسو ورځو کې مونږ د هغې ځای ونیسو او د استاذ کمی پوره کړو. ما په خیال چې طبعا به دغه لږ وخت اخلي.
ډېره مننه مولوی صاحب، بحث ته به دوام ورکوو. اوس یو څو د اورېدونکو تلیفونونه راخلو. مهرباني وکړئ، څوک یې او له کوم ځایه خبرې کوي او خپله پوښتنه لرئ او که نظر لرئ د سولې د راتلونکي په اړه؟ مهرباني.
السلام علیکم. قادر عبدالله ستاسو او میرمن سلامونه وایم. مولوی نه قبل راکوټ خبره کوم.
مهرباني مولوی صاحب،
زما شورا په حق باندې د اصول د شورا په نظر دا چې اسلام دا ښه کار دی سوله جوړ او روغه وشي، خو هغه دغه مېلمنو ته صدا پوښتنه کوم چې دغه شورا جوړول او دغه صلح کول به دغه طریقه نه وي لکه دی شوی د سیم سړی مدعی علیه او هم قاضي او مفتي دوی به تاسې ته خیر جوړ کړی وای دواړه طرفونو ته به کړی وای.
مولوی صاحب که تاسو د مولوی صاحب زه تاسو نه پوښتنه کوم که تاسو د مولوی صاحب شاهزاده شاید خبرې اوریدلې هغه وویل چې موږ څو ځل دا وړاندیزم کړی دی که مخالف لوری په دغه شورا باور نه لري لطفا د خپل غړي را معرفي کړي.
بله شنونده دیگر روی خط است، تلفن نه شنونده ما قطع شد، بشنویم که اینا از کجا تماس گرفتن. بفرمایید صاحب.
ما د معلومات مووی که تیرا پوښتنه نه پدیم نیم کار کې یک من د سیر رسول په باره کې پر مختاب نه نه سو نه یی طالب کې څه نه سره به تر څول اورا فورا دغه دیری
ډیر مننه. یو بل دوست په تلفن کې دی، مهرباني وکړئ
بفرمایید صاحب.
امرلا محمدی سم از ورسوري کابل قربان روان
شدم. خوش آمدید صاحب.
تورا علی سر به نظر ما تابع اول حکومت دستاورد نداره از اینکه رئیس شورا علی سلام حسن بودن ولی بعد از وقت هم شروع نکردن که بخاطر دستگیر کردن عاملین قتل رئیس شورای عالی سلام و دستاورد کدام دستاورد خوب نداشتن. ولی رئیس جمهور آقای کرزی میگه که ما با مستقیم بطور مستقیم با ترکستان باید صلح بکنیم. از اون پیش آیا رئیس جمهور کرزی نمیپرسید که تمام انفجارات انتحاراتی که در افغانستان صورت میگیره و در تمام افغانستان شواهدی که بعد از آمده میگفتن که صحیح رسانه ما میدیدیم که این فلان مدار مدرسه در پاکستان در پشاور در دیگر نو میفهمیده که ما باید با پاکستان
خبرو کنیم. دیره مانه نه اوریدون که پا دقیقی که پا خبرو که قدر عبی با دو خطی که و یو داده چه افغان حکومت یا ولسمشر کرزی چه وصل پاکستان سر خبری که دیو خلو دیر مخ که نوی کسام تا مخ که پا اولاول دا پختن مطرح کرده که دیش ملمانه پا دیم باسو که چه ولی مخ که چه افغان حکومت پوهیده پا دی موضوع بانده مخ که ولی فکر نو شوی چه لپاکستان سر باید خبری وشه و که پا دی برخه که خبری شوی چمره دی.
آقای میر همی شنونده ما آقای محمدی که از فکر میکنم ولایت پروان تماس گرفتن، اما سوال را که ما در آغاز برنامه از شما کردم بازم اونا مکررن همی سوال کردن، میگن که خب شما حتما سوالشان را شنیدین، میشه که یک تبصره کوتاه به اینا داشته باشین؟
اول در جزء اول سوالشان که چرا حکومت افغانستان قبلا در ارتباط با پاکستان سعی تلاش نکرد تا پاکستان یارا قناعت بده. البته یک چیز را حقیقتا را باید بپذیریم که رئیس جمهور افغانستان منتقد بسیار شدید پاکستان بود، اما بدبختانه در او دوران قوای ائتلاف و خصوصا کشورهایی که حامی رژیم رئیس دولت بودن اونا وقت به گفته های رئیس دولت نگذاشتن. همیشه خصوصا اداره امریکا بارها وقتی که رئیس جمهور افغانستان از پاکستان انتقاد میکرد امریکایی ها بعضی حقایق را نمیپذیرفتن بنابر مسائل خاصی که بین خود از اونا بوده، اما این مرتبه جو فضا تغییر کرده و ما امیدوار هستم که این مرتبه موقف گیری رئیس جمهور افغانستان در تفاهم و در تبانی با موقف گیری های خصوصا اداره امریکا باشه. دوم در قسمت ارگان های امنیتی افغانستان یک موضوع را باید ما شما قبول بکنیم که این جنگ جنگی است که زیادتر از سازمان ها یا نهادهای استخباراتی و اطلاعاتی باید استفاده شود. ما ضرورت داریم که تا نهادهای استخباراتی خود را ریفرم بکنیم، یعنی به این مفهوم که این نهادها بدبختانه جوابگوی جنگ امروزی نیست و وقتی که انتحاری به در دروازه یک رهبر میرسه این وظیفه پلیس نیست، این وظیفه نهادهای استخباراتی اطلاعاتی است که باید این موضوع را قبل از وقت جلوگیری بکنن و ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان در طی تلاش‌های سیاسی خود یک فکری هم به موضوعات اداری و موضوعات سیاسی هم بکنه و ما ضرورت به یک ریفرم عمیق در اداره افغانستان داریم و امیدوار هستیم که رئیس دولت افغانستان این وقت و تا 3 سال آینده پیدا بکنه.
ډیر مننه خغلی میر.
اگر ما یو نو شاید درجر وایم اگر سفر رئیس جمهور افغانستان در نیویورک و ملاقاتشان با رئیس جمهور امریکا آقای اوباما در تصمیم گیری هایش تأثیر عمیق داشته و بعد از او که از امریکا باز آمدن ما انتظار از این داشتیم که تغییر جهت خواهند داد.
امکانات موجود نیست در افغانستان به خاطر از اینکه فقر فعلا دامه جامعه افغانی را گرفته.
الله الان ما اینا را جز القاعده معلومات نداره مردم.
و بله آقا بشر دوست، من میخواستم کمی پرسش شما را مطرح کنم.
یک جمله دیگه من میخواستم بگم.
یکی از خاطرهای خوش من هست روزی که برای اولین بار بعد از حادثه 11 سپتامبر به مکتب رفتم.
زیر آسمان کبود، شنبه ها از ساعت 3 تا 5 با وقت کابل.
ترشنه آسمان لاندی،
زیر آسمان کبود.
بازم شنونده عزیز رادیو آزادی را به زیر آسمان کبود خوش آمدید. میگه این برنامه در ارتباط به دورنمای صلح در افغانستان و پروسه صلح بحث میکنیم. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید پس از این به طور مستقیم با پاکستان مذاکره خواهند کرد و طرف گفتگو باید پاکستان باشد نه طالبان. در این حال بر اساس تازه‌ترین گزارش‌ها ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید شواهدی را که ثابت می‌سازد ترور برهان الدین ربانی در پاکستان طراحی شده بود با سفارتخانه پاکستان در کابل شریک ساخته است. و مهمانای برنامه ما هستند مولوی شاهزاده شاهد عضو شورای عالی صلح، هارون میر و انجینیر یونس فکور کارشناسان مسائل سیاسی. خب در اول برنامه بیشتر روی خود پروسه صلح تمرکز کردیم و درباره کارهای شورای عالی صلح هم صحبت کردیم. حال معلوم میشه که رئیس جمهور افغانستان میخواهد که به طور مستقیم با پاکستان صحبت کنه نه با گروه طالبان، قسمی که اونا دیروز در مجلس شورای علمای افغانستان گفتن. و همچنان به اساس گزارش وال استریت ژورنال شهیدا محمد عبدالی معاون مشاور امنیت ملی افغانستان به روزنامه گفته که مقامات افغان، پاکستانی و امریکایی که قرار بود در 8 اکتبر یعنی در آخری هفته در یک بار دیگر در ارتباط با گفتگوهای صلح صحبت کنند، این نشست هم ملغا شده و این جلسه صورت نمیگیره. میخواهیم که در مورد چگونگی گفتگو با پاکستان صحبت کنیم. قسمی که مولوی صاحب شاهد قبلا گفتن که با پاکستان شورای عالی صلح هم ارتباطات وسیع و گسترده را برای انداخته بود و نظامیان پاکستانی و مقامات ملکیشان هم در افغانستان آمدن با رئیس جمهور کرزی ملاقات های داشتن، اما حال ای پاک افغانستان با حکومت پاکستان یک چه نوع یک روی کرده را سر دست میگیره و چه نوع با پاکستان وارد مذاکره میشه؟ میخواییم در این مورد صحبت کنیم.
لا انجنیر صاحب فکر نبا پختو چی انجنیر صاحب لکمخ که چی مولوی صاحب شاید ورتا اشاره وکرده لا پاکستان سره دیم آقا اول ورزی نپا بیلا بیلو سطح بنده تماسونه و دی حکومت پا سطح بنده دی پولی دی دوالو غالو جرگی جوڑش ولی دی دوالو هیوادونو ولسی جرگو خپلو که تماسونه ونی ول هم دارنگ دی سول علی شورا مشر برهان الدین ربانی پاکستان ته سفرونه وکړل او تل پاکستانی چارواکو سره خبري وکړلې. دا خبري وی مخکینه وس ک ولس مشر کرزی وای چې دی غواړي له پاکستان سره خبري وکړي. د دې خبرو مقصد څه دی؟ یعنی دا به څه ډول خبري یو له پخانیو هغه سره به توپیر سي دي تاسو فکر باندې؟
زه فکر کوم ګوري وای په دا هر مسلک کې خپل اصطلاحات سته، مقررات او قوانین سته، طب، فزیک، ساختمان او دا غره کم سیاست. په سیاست کې یو ابزار دا دی وای که ته د بل څه شکایت کوې چې ما داسې درسره وکړل او تا ونه کړل او ملامتیا پر بل کوې مګر نتیجه نه ورکوي، یو ځل په دې کې فکر وکړه چې ما څه کړي دي، نو ممکن په ما کې یو خبرې چې د هغه نه خوښیږي یا یې نسم کولی. نو که مو دې ته مراجعه وکړل کیدای سي چې داسې یو موضوع ګیری ونیسو د سولې په باب په سیاست کې چې هغه کیدای سي هغه جانب مقابل راواړو دې ته چې دا زه اوس وایم دا دقیقه ده چې سولې ته باید تلاش وکړو، خو په عین حال کې موږ باید دا پروګرام ولرو چې موږ خپل د نظام یو موټی کو، امنیتي قوتونه ورته کړه کو، نظام کې اصلاحات راولو او دوی ته داسې مورال ورکو چې موږ بر حق یو. او حقیقتا ما ته دا جهاد بر حق معلومیږي په دې چې موږ یو کاغذ لرو. ی د اسلام ناری خو ټوله وی هغه وایي چې مجاهدین دام وایي، دلته اعتبار سړی ته نور معلومیږي چې کم یو رښتیا مسلمان دی، اما ماته چې را معلومیږي چې حق دی په دې چې دا خو قانون اساسي لري. دا خو یو مقررات لري وای وای دغه اساسي قانون پر اساس زه حکومت داری کوم دا چی زی په دغه خرابه د جلاده خو یو کاغذ ست دغه خو یې معلومه نه ده چې ته چې حکومت ونیسې نو څه را سره کوي ما ته دا سره معلومه چې کرزی صاحب وای په سیاست کې یو بل شیوام ده وای کته ګردو عمر هغه کار کوي کوم چې نتیجه نه د ور کړي او دوام ورکه بل نتیجه ځنی غواړي دا ممکن نه ده ته به کار ته دي تغیر ورکه نو کرزی صاحب
وز د سرکاري چې ولسم شرکرزی لکه مخکې چې خاغلی هارون میر ورته اشاره وکړه په دې ورستوي کې په دریس کې غوڅ بدلون تر سترګو کېږي او د غواړي چې یو نوې لارې ناراشي دغه نوې لارې به شي
به ډېر امنځه وس ګوره زه مې دواره يم چې د نیوی لارې ته او ماته دغه ستاده اوس خبر چمو تقدیم کی ته ګوره امنیت ته دی پر ځای چې دا ټوله راپورونه چې د ټوله بولی هغه ځای نو مخکستی دی او یو ټلیفون نمبر ده دا ټوله راپورونه د پاکستان سفارت ورکړي اما د سولې شورا اول باید په خبره کړي وای دا د سولې شورا سره اول مشوره کړي چې ایورونو د دغه کیسه د دا اطلاعات بدلیږي د پاکستان سفارت ته د اطلاعات ورکړي وای ګوري دلته دا غلطي نیت مودی اما شان په ترتیب نسو کولای ته ګوره زه یو مثال درته وایم چې زوام اما ستاسي او ریدونکو پوسی ګوره په دغه ششتره کې یو ډاکټر سته او هغه ولادي او نسایی دی ډیر عالم دی او سینم زیاتی د ته چې مریض ورسی د ټوله کار او نسخه دستی ندر کی دای دی لابراتوارونو ته واسطه یا پلا دی ویني ماینه کی بیا دی فشار ماینه کی بالیغه چې ټوله نتایج را ټول سو دای تا ته ګوري ستا خبري اوري بالیغه ذکر زی سب ته وسوایم دی د سولې شورا ته وایم د سره یې شروع کی هغه دا د متخصصینو سیاستمدارانو په جنگ پوو خلګو چې په افغانستان کې لرو د هغه یو دلګي معذفه کوي چې هغه د اوزا تحلیل درته وکړي جګړه د چا ترمنځ ده څه غواړي او څوک یې حمایه کوي ته څوک یې او څه وسایل لري حمایګران دي څوک دي دوی د کوم شی وسه استفاده کوي بنا موږ څه کوو موږ که یو شی ورواخو یوازې د سولې خو نو زموږ د نظام دفاع را سپاتیږي هغه متخصصین باید کرسي صاحب ته لکه لابراتوار یو معاینات تقدیم کړي بعد له هغې بیا سیاسي رابرې تاسې ویني د غربي ټولنه کې اوباما په المان کې په امریکا کې کله په یو ساحه کې ستونزه وي د رئیس جمهور سیاستمداران ارکاره ندی او غوی یو متخصص ډله په اساسه کې مقرره کی او زاورت تحلیل کی
او غوی باندې کورسو کمیسونونه په افغانستان کې په افغانستان کې ولسمشر کرزی تقریبا پاره اونۍ کې یو کمیسون نوې اعلان یې یا پاره
کوي نو زه دا غوایم چې اوس به تاغه عادتونه
کومګه امتاغه پښتنه له خغلی هارون میر څخه وکوچی د پاکستان سره خپقام په بیلابیلو سطحو باندې خبري شوې دي د یو څه دي موزي دي ولسمشر کرزی پلويخ کاری چې له پاکستان سره باید خبري وشي خغلی میر د تاسو فکر باندې به دغه له پاکستان سره دي ولسمشر کرزی خبري چې مخکې هم شوې دي دا ډول بڅ توپیر دا ځل بڅ توپیر ولري له پاکستان سره یعنی د ولسمشر کرزی مقصد چې موږ مستقیمه له پاکستان سره خبري کوو د دینه څه دی ځکه پاکستان سره خو په خام په مختلفو سطحو خبري کړي
بدون شک ای بار متفاوت است البته قسمی که شما هم گفتین در گذشته ما رابط دیپلماتیک با پاکستان همیشه داشتیم رئیس جمهور افغانستان بارها سفر کرده بود هیات های پاکستانی مختلف وارد افغانستان شده بودند برای ملاقات با رئیس جمهور افغانستان و دیگر شخصیت های سیاسی و نهادهای سیاسی منتها این مرتبه آنچه را که رئیس جمهور افغانستان میگه که ما باید با پاکستان مذاکره بکنیم به خاطر آوردن ثبات در افغانستان مفهومش بسیار زیاد پر اهمیت به این خاطر است که یعنی به این مفهوم که طالبا طرف مقابل ما نیستند یعنی این جنگ بین افغانستان و طالب نیست این جنگ بین افغانستان و پاکستان به شکل مستقیم است یعنی بعد از این که امنیت افغانستان مثلا می شواهد را که ارائه کردن بر سفارت پاکستان در کابل و آنچه را که ادعای را که امریکایی ها میکنن نظر به شواهدی که در دست دارن که گویا آیسای در بعضی از عملیات ها دخیل است به این مفهوم که آل طرف مقابل دیگه طالب نیست یعنی این جنگ این مشکل این چالش بین حکومت افغانستان و پاکستان است و این از نگاهی دیپلماتیک بسیار یک مفهوم عمده داره به این مفهوم که آل طرف ما دیگه طالب نیست طرف ما طالب پاکستان است
به این ترتیب رئیس جمهور کرزی نقش شورای عالی صلح را منتفی می‌سازد
البته در این قسمت قسمی که مولوی صاحب شاهزاده هم گفتن، آل تقابل بین حکومت افغانستان و پاکستان از یک طرف و امریکا و پاکستان از طرف دیگه است، اما آنچه که موضوع مصالحه هست، این موضوع ذات البینی افغان ها است، یعنی به این مفهوم که هنوز هم ما تعریف درستی از گروه طالبان نداریم. بدون شک در بین طالبان یا در جمع طالبان افرادی هستند که بنابر مسائل مختلف از حکومت ناراضی هستند. یکی از دلایل عمده موجودیت فساد در حکومت است. میشه که این شورا کار خود را دوام بده، موضوع مصالحه را پیش ببریم، میشه با گروپ هایی که حداقل اونها حاضر هستند که با حکومت افغانستان مصالحه کنن، یک در مصالحه، یک در مذاکره باید برامیش برشان باز مانده شود.
ولی چه فکر میکنین؟ آیا این شورا خب پیش از این هم کار میکرد؟ فکر میکنین که این ادامه کار این شورا به می شکلش، به می ترتیبی که جریان داره، این مفید خواهد بود؟
البته ادامه کار شورا به مو قسمی که جناب مجددی صاحب هم امی مصالحه را پیش می برد، من فکر کنم که کار شورا دوام پیدا خواهد کرد، منتا پالیسی حکومت تغییر کرده. پالیسی حکومت به این مفهوم که تاکنون مصالحه و بهبود روابط با پاکستان در صدر اجندای حکومت افغانستان بود، بارها رئیس جمهور افغانستان فقط از این دو موضوع صحبت میکرد. موضوعات دیگه ای که مثلا حکومت سازی بود، مبارزه علیه فساد، همه چیزا را به کلی کنار زده بود و حال تغییر پالیسی است، تغییر جهت است از طرف آقای کرزی و ما امیدوار هستیم که در روزهای آینده، هفته های آینده، رئیس جمهور افغانستان زیاتر در ارتباط روشنی بیاندازه. یکی موضوعات دیگه بارانهایی که ما در داخل حکومت داریم، مثلا موضوع پارلمان است، موضوع خود حکومت افغانستان است و همچنان فشارهایی که بالای رئیس دولت است، خصوصا از طرف جامعه مدنی افغانستان و مطبوعات افغانستان در ارتباط با اصلاحات آوردن و علاقاتی که در بین حکومت بسیار نزدیک به پاکستان هستند. میبینید بارها خود رئیس جمهور افغانستان هم گفته که بسیاری از تصامیم قبل از اینکه به مطبوعات افغانستان پخش شود، این میره به افشا میشه به نزد پاکستانیا، به این مفهوم که پاکستان حتی سرویس‌های استخباراتیش در داخل ارگ افغانستان هم رخ نکردن. حکومت افغانستان وقتی در مقابل پاکستان موقف میگیره، باید یک سلسله اصلاحات ضروری و لازمی را هر قدر زودتر باید انجام بده تا
مولوی صاحب شاهد هم پرسان کنیم که اونا
مخلدینش مولوی صاحب شاهد نپختنه وکو د یو بل مولوی صاحب، مولوی صاحب وقت چې هغه د سولې د علي شورا غړی دی، هغه په تیرو خبرونو کې موږ سره د پاکستان د رول په اړه یو څه څرګندونې کړې دي. دا به واورو لدین وروسته به مولوی صاحب شاید
درخواهد.
دلته په اپریل میاشت کې د پاکستان صدر اعظم د لوی دریستیز اشفاق قیانی او د ای اس ای د مشر وزیر خارجه سره راغلل او خپل موقف اعلان کړی د پاکستان د لوري نه زه د سولې د پروسې په راس کې ما د دا نظامي او ملکي اول لاس خلکو په ملګرتیا، او بیا محترم حامد کرزی د استاد ربانی او د ملکي او نظامي مسؤلینو په اشتراک سفر وکړ پاکستان ته، او دا مسله هلته مې اعلان شوه. نو چې کله پاکستان ابتکار داسې وښیي چې منګه صدر اعظم په ساته او د لوی دریستیز او د وزیر خارجه او ایسای د مسئول په ساته باندې پروسې جریان پر مخ بیا وو، دیس جانم دولت لار شه د تعهد ورکې مبادله کی، او به بده کې د خارجه وزارتونو او د سفیرانو په ساته باندې په دویم لاس انمانینو په ساته جرسی وشي، پاکستان کې وشي، دلته وشي، چاغه کې د امریکا نمائندګی وي. نو دا پاکستان چا ډلې ته کړه ده، چا څنډه ته کړه، بل افغانستان کې هر مسئول شخص ته رئیس دولت په شمول د سولې علی شورا د مشر په شمول او اهل نظر او د عادی افغانانو په شمول د ټول نظردارۍ چې د سولې جریان د پاکستان د همکارۍ نه بغیر نه وزیت نه رسیږي، او د پاکستان د همکارۍ غوښتونکي دی، او هر هغه پیچیدګي چې د پاکستان د همکارۍ په لار باندې خنډ وي، د هغه پیچیدګي کې محسوس شي، هغه باید موږ لري کړو، او د هغه موږ اصلاح کړو، هغه کې موږ باید اصلاحات راولو، او د پاکستان د سیاسي په دې کې راشي. نو کله چې مسله په دې حد کې وي چې د دواړو ملکونو اجرایي مسؤلین د سولې د پروسې مسؤلیت اخلي، نو موږ پاکستان ډېر تکړه نه دی. اول سفر موږ په جنوري کې 14 جنوري پاکستان ته،
بله تشکر،
او هغه ته شپږ ملاقاتونه کړي دي، او د رئیس دولت په شمول، صدر اعظم په شمول. نو زموږ اهتمام هم همداسې ښودل شوی دی، د دوی اهتمام، خو موږ فکر کوو چې د دوی اهتمام همدغسې یو مقدمه و کوم کار جوړ شو.
تشکر.
خب مولوی صاحب شاید میخوایم نظر شما رو در این مورد بشنویم که شما به دنبال صحبت‌های رئیس جمهور کرزی که میگوین ما پس از این به خاطر صلح با پاکستان صحبت میکنیم، جایگاه شورای عالی صلح را در کجا میافین؟
زما په نظر زنه پوی کوم چې نوې خبرې بده د پاکستان سره په څه شکل کوي او تر کومه سرحد به کوي، هغه تبن پر رئیس جمهور پورې او د هغې په نوې پالیسۍ پورې اړه لري. خو زه به دومره ووایم چې تبن په دې مذاکراتو کې به یو جدیت او قاطعیت او داسې خبرې په نظر کې نیول کېږي چې ما په خیال هغه دغه څه خبرې چې شوې دي دې نه به ډېرې زیاتې واضح او زیاتې سپینې او زیاتې نتیجه ورکوونکې خبرې به دی وایي. یعنی معنا دا ده چې زه به په بل عبارت داسې ویم چې دی څه غواړي او هغسې جواب ورنه کړی شي شاید دی دغه مذاکرات آینده دپاره بیخي قطع کړي. د دې یو معنا دغه هم کېدلی شي چې یعنې زمونږ د مذاکراتو نتیجه ورنه کړه.
ډېره مننه
مولوی صاحب. زه به هم یو عرض وکړم.
مولوی صاحب د تاسو پوښتنې ته که تاسو راته په دې ځواب وایي او د نورو دوستانو ته هم ورځو، هغه دا چې تاسو وویل چې د دوی څه غوښتنې دي او کېدای شي خبرې په واضحه ډول وشي، که څه هم په دې وروستیو کې چې د پاکستان صدراعظم د یو لوړپوړو پوځي چارواکو سره کابل ته راغلی و، د ولسمشر کرزي لخوا وویل شول چې ځینې داسې خبرې وکړل چې دوی اړ شول د څو شیبو لپاره غونډه وځنډوي او په خپلو کې د هغوی د خبرو په اړه مشوره وکړي. یعنې دا ظلم یو څه سپینې خبرې شوې وې. دغه خبرې هم څرګندې نه شولې خلکو ته چې د پاکستان لوري څه غوښتل. غواړم له تاسو نه هم وپوښتمه، ورپسې انجینر صاحب فکور او هارون میر ته هم ورشو او هغوی نه هم دا وپوښتو چې د پاکستان هغه غوښتنې که سړی لږ پاکه ووایي چې په څرګنده په بحثونو کې نه مطرح کېږي، هغه به د افغان لوري نه څه وي چې په مقابل کې پاکستان دې ته چمتو شي په افغانستان کې له سولې سره مرسته وکړي. تاسو که په دې اړه څه نظر لرئ مهرباني وکړئ.
دلته یو څه مشکلات دي. اول مونږ دا په نظر کې ونیسو، زمونږ ترمنځ مارزو کې چې یو ډیر اوږد سرحد دی چې دې سرحد بندول مشکل کار دی، په دې باندې خبره وشي. او یو خبره دام کېدلی شي، زه نه پوهیږم چې ولې دا نظامي قوتونه په دې سلسله کې ساکت دي. دا خو یو طرف ته د پاکستان نظامي ځواکونه دي او بل طرف ته د افغانستان دي او بل طرف ته جامع جهاني موجود ده. دا درې واړه خپل منځ کې تفاهمات او غونډې لري. ولې په دې سرحد کې دی ونه توانېدل چې د یو مؤثر امنیتی میکانیزم او سیستم رامنځته کړي او د درې واړو په توافق او په تفاهم باندې؟ یو بل مې تارس کو چې یو مشکل چې جوړ شوی دغه مشکل د بې اعتمادۍ دی. که هر څومره پاکستان تاکیدي خبرې وکړي او قسم هم پی وکړي، د افغانانو ذهن داسې جوړ شوی دی چې دی اوس قناعت نه کوي. یو بل دا مشکل دی چې د سرحد دواړو خواو ته چې تاسو وګورئ چې دا کوم قومونه پاتې کیږي، اکثره فقر دی، غربت دی، بې سوادي ده، انکشافي کارونه ورته نه دي شوي، اول ته بیروزګاري ده، بیکاري ده. د دې خلقونه خلق ډیر په اسانه باندې کار اخلي. ولې دا دواړه حکومتونه یا جامع جهاني په دې ونه توانېده چې د سرحد دی خواخوا چې دا کوم قومونه پراته دي، دې قومونو ته به حیثیت قوم نه، چې کنه دلته د دې جبه والا یو قوم پروت او دوی ته دا کار وشي. خو اخر انسانان دي، د دې وطن اوسیدونکي دي، مهم تاریخي افتخارات لري. دې خلقو د پاره هیڅ انکشافي کارونه ونشو چې د راضي وساتي. او زه به یو بل عرض دا وکم چې یو مشکل چې دلته دا موجود دی، غزمنګ په نظام کې، ازمنګ په طرف کې، د ولې د خپلو د خلقو یا د خپلو دغه ولایاتو او په لری مناطقو کې چې پراته خلق دي، دا غو اعتماد دی حاصل نکړی شو چې دې مشکل سره دغه یو همکاری کولې شي.
تشکر
خیر چې
بله مالوی صاحب، تشکر. بازم نظر شما رو در ادامه برنامه میشنویم. میخوایم که نظر دو میمان دیگر ما آقای میرو آقای فکور هم در این موضوع بشنویم که تقاضاهای پاکستان چی است. یعنی به طور مشخص و روشن و واضح تا هنوز گفته نشده که حکومت پاکستان به خاطر از اینکه در افغانستان صلح و ثبات برقرار شوه و از این پروسه حمایت کنه. ظاهرا ما در ازارات مقامات پاکستانی همواره این مسئله را شنیدیم. اونا میگن خب اگر در افغانستان صلح و ثبات برقرار میشه، این به نفع پاکستان از هر لحاظ است. پاکستان میتونه که بازارهای خود در آسیای مرکزی باز کنه و همچنان مسائل دیگری را مطرح میکنن. اما مثل که شما قسمی که شما میگین، پاکستان تا هنوز و حکومت افغانستان میگه پاکستان از طالبان و شبکه حقانی حمایت میکنه، چه یعنی غرض هدف پاکستان چیست؟ چی میخواهد در ارتباط؟ امیر صاحب شما لطفا کوتاه بگوین، باز آقای فکور هم بگوین، باز به شنوندای ما نوبت میدیم، بفرمایید صاحب.
بسیار خوب، اگرچه که پاکستانی ها بسیار واضح و روشن اونا منافع خود را در افغانستان تشریح کردن، انستیتوت جناح چند قبل یک نظرسنجی از نخبگان پاکستان انجام داده بود و در نوشته های شخصیت های مانند جنرال اسلم بیگ که لوی درستیز سابق پاکستان است و در تا در گفته های صحبت های مصاحبه های آقای مشرف همه میبینیم پاکستانی ها دو نوع منافع دارن. یکی منافع مشروع است که ما من حیث یک همسایه، یک کشوری که متکی به پاکستان هستیم به خاطر راه یافتن به جهان، به جهان از به خاطر راه تجارتی، و من حیث یک کشور اسلام، ما اسلامی، ما منافع مشروع پاکستان را باید که در افغانستان حفاظت بکنیم. اما یک موضوع دیگه، موضوع منافع غیر مشروعی پاکستان. پاکستانی‌ها چند نقطه را همیشه با زعمای افغانستان یاد کردن. اول موضوع خط دیورن که اصالت هیچ کس در افغانستان نیست و چطور مناظره باید حل بکنیم. موضوع دوم رول هندوستان است که باید هندوستان در افغانستان رول قابل ملاحظه نداشته باشد. موضوع سیومه که پاکستانی‌ها مخالف ازی هستند، یک قوای امنیتی قابل ملاحظه در افغانستان. اونها هیچ وقت حاضر نیستن که افغانستان دارای یک قوای مسلح قوی که بتونن یک چالش برای پاکستان باشن، ایره قبول ندارن و مخالف ازی هستن. دیگه موضوع آبهای افغانستان است. آب کنر، دریای کنر، ما شما می‌بینید که پاکستانی‌ها مخالف هر نوع پروژه‌ای که چی برق باشه چی بند باشه به خاطر آبیاری مخالف هر نوع پروژه در دریای کنر هستن. بعضی مسائل دیگه هم هست که مثلا آقای گیلانی در سفر خود برای جمهور افغانستان مطرح کرده بود، حتی شایعات وجود داشت که باید در امورات امنیتی باید وقتی که وزرا یا امنیتی تایید میشه با پاکستانی‌ها مشورشان. همی پاسخ خزیر ای از توان و صلاحیت های رئیس جمهور افغانستان نیست و این مشکل بسیار کلان است که برای رئیس جمهور افغانستان با تمام از این خواسته های پاکستان جواب بگه. فلحاظ از ضرور بمی است که ما قبل از این که بریم با خاطر گفتگو با مذاکره با پاکستانی ها، ما حداقل یک نوع اجماع ملی را در داخل افغانستان، حداقل از نیروهایی که مدافع حکومت هم اگر نیستن مخالف مسلح حکومت هم نیستن، یک اجماع ملی را به وجود بیاریم، یک پشتیبانی مردمی را به وجود بیاریم و به این خاطر ضروری است که باید رئیس جمهور افغانستان این مرتبه در گفتگو با پاکستان یک استراتژی بسیار مشخص باشه و اگر پشتیبانی مردم را داشت، اگر این مذاکرات هم موفق نمیشه، پس مسئولیت از این برمیگرده برای عام ملت افغانستان.
بله، فکور صاحب شما چی نظر داره؟
گوری لکه ما چه دمخ ویله که تاسی غواری چه ده چه سر سوله و که ته ضرورت دو ارخه دی، یاد دادی چه ده ده پا نیت پا ایجه ده ده پا خواستو نو ورځي هغه ته د جواب ورکولو د پاره او خپلغه پرتلکې یو څه تیرېدنه کوي ورته نو سول کیږي، یا دای چې ته نه په پېژې ورځي په مذاکرات کې غواړي په پوسې چې دای څه غواړي. اوس نو ما چې د مخ وویل چې د افغان حکومت باید وختي د خپل نظامی او سیاسي متخصص ډلې د خوا په پېدای چې پاکستان چی شي غواړي، خو که دی په پیږي د دې ملت ته نه وایي، دا خو د قانون اساسي پر اساس باندې اطلاعات باید ملت ته ورکړي، درواغ ویلي ولي، او که نه په پیږي خو غلطي ده. موږ دروسه نه په پیږي د حکومت ته خلی چې پاکستان زموږ څه غواړي، مگر ته په خدای باور وکړه.
همین مسایل را آقای نو آقای میر مطرح کردن.
زه اوس راځم.
بله، زه اوس راځم. چې موافق هستم
د عامو زه د په خبرو کې څه نور مور اضافه کوم چې پاکستان له د عامو خلکو څه چم پښتنه وکړي، دا عام خلک پویږي، خو بدبختي دا چې زموږ حکومت جرأت نه لري چې دا پر کاغذ راولي رسمي او ووایي چې دغه راسه غواړي ولسه زه څه وکم. پاکستان چې غواړي په څو ساعو کې یو دا غواړي وای په جهاد کې مې مرسته درسره کړې ده، معنوي مې تر تاثیر لاندې یې، زما احترام به کوي، مشری به مې په منطقه کې منی، دا د مجاهدو ډلو ته وایي او کرزي ته خپل هم وایي چې وای ته ما زما په پاسپورټ ته ترکیه ته تللې، لکه کرزي چې پرون وویل چې موږ اسلامي کنفرانس ته تللو ربانیم افغاني پاسپورټ نه درلودې، مام نه درلودې. دا یو. دوام، دوی په سیاست کې غواړي وای ټول هغه پوستونه دي چې په امنیت پورې اړه لري او اساس کې د افغانستان د بایت پاکستان په مشوره یې چې هغه وزارت دفاع ده، وزارت داخله ده، او امنیت ملي ده، وزارت خارجه ده. بل دوی غواړي چې وای ټول ټول اقتصادي تړونونه چې خارجي کمپنۍ سره کوي په دې کې یا پاکستان باید خبر وي یا یې موافقه وي او یا ورس در سره شریک شي. بل دې در سره غواړي چې د هند سره به زما د لاري او یا زما په مشوره رابطه قائموي او نسبه د هند کنسولګری به ټوله د دې ملک څخه دا خو دې په سیاسي لحاظ په ستراتیژیک لحاظ درته غواړي چې امریکا دې په درد نخوري، غربي نړۍ دې په درد نخوري، منطقوي تړون ته را داخل سه. هغه دا چې زه یم ته یې ایران دی او چینا ده، دا به سره ملګري کیږو کنه نو کار دې خراب دی. بل په اقتصادي لحاظ دی ترانزیت لار غواړي امتیازات تا ته نه درکوي. دې د کونړ د اوبو پر بند پر سیند بند نه در سره مني کدي جوړاوه وژنې دي.